پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
که څه هم امنیت شوراوی د پاتې درې سوه شل طالبندیانو د نه خوشي کېدو پر سر پر خپل دریځ ولاړ دی، خو د ملي پخلاینې عالي شوراوی چې د پاتې طالبندیانو پر خوشي کېدو له ځینو حکومتونو سره خبرې روانې دي. دا مو د سر موضوع ده. د ازادي راډیو د خبري خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده د وژې اسمبلی اتمه د اګست میاشتې 9 په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې دوی چاودنې سوي چې په لومړنۍ چاودنې کې څلور کسان ټپیان سوي دي. د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي دي، او په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د خبرونو تفصیل. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دوی چاودنې سوي دي چې په لومړنۍ چاودنې کې څلور کسان ټپیان سوي دي. د پکتیا د امنیت قومندانۍ ویند حیات الله نظامی نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د لومړنۍ ماین د ګردیز اړوند د نسوان شهري لسې ته څیرمه د ملي اردو پر یوه رینجر موټر چاودلی دی. نوموړي ویل چې په ټپیانو کې یو ملکي هم شامل دی.
په لومړنۍ چاودنه کې دوه تنه د ملي اردو، یو تن د ملي امنیت کارمن او یو ملکی وګړی ټپیان شوی دي. د زخمیانو وضعیت صحیح وضعیت ته ډاډ وړ ده.
د نوموړي په خبره د ټپیانو روغتیا وضعیت ښه دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. اخو د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسی پاتون کوونکي وژل سوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د خوګیانو ولسوالۍ په میرزاخیلو سیمه کې د ولسی پاتون کوونکو پر یوې پوستې برید وکړ چې په ترڅ کې دوه پاتون کوونکي وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. خوګیانی زیاته کړه چې له برید وروسته د دواړو خو ترمنځ نښته وسوه چې پکې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي. اخو وسلوالو طالبانو ویلي چې د خوګیانو په کې یو پوسټه لمنځه وړه دیارلس پولیسي وژلې دي، دوه یې ټپیان کړي او درې پولیسي ژوندې نیولې دي، خو ځایي چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. یو وای چارواکي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې د احتمالي زیاتوالي خبره کړې ده. د افغانستان د طبیعي پیښو د ارزونې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی تیره ورځ نوښت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د شاوخوا 150 کسانو مړینه تایید شوې ده.
تروسه 145 شهیدان دي. د تلفاتو شمیر بدلی شي، 240 ټپیان دي، خو له دې سره ځینې داسې ټپیان هم شته چې په شخصي کلینیکونو کې دربلنه کیږي. له همدې کبله د هغوی دقیق شمیر معلوم نه دی.
د چاروک په خبره یوازې په پروان کې د 110 کسانو مړی له خاورو راستل سوی دي. د تیر اونۍ په اوږدو کې په کابل، خوست، نورستان، بامیان، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، پنشیر، لوګر او د پکتیا په ځینو برخو کې د سختو سیلابونو له کبله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسان مړه سوي دي. د پاکستان په یو شمیر سیمو کې پرون 15 وچې پرله پسې بارانونه وورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېره ځپل سوې ده کراچی ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره کوي چې ډېرې اغېزمن کړی دی.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیاته متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خواشا چې کوم علاقې دي هغه کیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلعه ویل کېږي هغه او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلعه هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دی.
وڅلوېشتنه د کراچی په ښار کې او لږ تر لږه شپاړستنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورښتونو قربانیان دي. ټاکل سوی ده چې نن په برلین کې د کورونا ویروس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی. پر دې مظاهره مخکې بندیز لګول سوی و، خو نن سهار محکمې خپله مخکینۍ پریکړه بدله کړه. د محکمې یو ویاند ویل چې مظاهره چیان د مظاهره وکړي، خو باید له یوه بله روغتیایي فاصله مراعت کړي. محکمې د لاریون اجازه هم ورکړه، خو لاری ور بدله کړه. ویل چې باید په پراخو سړکونو وسی. چارواکو روانه میاشت په ورته اعتراضي غونډه بندیز ولګوه، ځکه چې برخوالو ماسکونه نه لرل او له یوه بله د کورونا لپاره فاصله نه و مراعت یاد کړي. په برلین کې د پولیسو مشر وایي چې شایي تر 1500 پورې کسان په دې مظاهره او لاریون کې برخه واخلي. په جرمني کې 2200 کسان په کورونا اخته شوی دي. او ټاکل شوی دی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په لویزیانا او ټکزاس کې هغه سیمو ته ورسی چې د لارا په نوم توپان ځپلې دي. د اگست په 28مه د څلور درجو توپان په دې ایالاتونو کې لږ تر لږ 14 تنه ووژل، ګڼ کورونه ویجاړ کړل او په سلګونو زره کسان یې له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل. د خبرونو پای
د سیاسي رادیو ته ورجاست د خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. که څه امنیت شورا وایي چې پاتې 320 طالبانیان نه خوشی کوي، خو د ملي پخلاینې علي شورا وایي د پاتې طالبانیان پر خوشی کېدو له ځینو حکومتونو سره چې اعتراض لري خبري روانې دي.
د دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تواس کې دی چې همدومره سنیان راسره دی چې دوی پیشرفت کړی دی په خبرو کې.
په غزنی کې خلک شکایت لري چې د اوبو سطح ټیټه سوې
ساج لاندې بيولې تقریبا په 15 متر کې اوبو دي او خلک ډېر ورسره په تکلیف کې دي.
د افغانستان برېښنا شرکت سره مو د ازبکستان د برېښنا د انتقال پر پروژې خبرې کړې.
دا به د افغانستان د زراعت د صنعت تجارت د هر برخې په دا مهم ګامونه په دې برخه کې کړی.
په بهرنۍ موضوعاتو کې په بیلاروس کې شاوخوا 50 خبرې لا نیول سوي چې په هغو کې شپږ تنه د آزادي اروپا آزادي راډیو دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام کې د نشه موادو د کار قاچاق او کارونې پر زیانونو خبرې شوي. دولس بجې او و دقیقې سوې تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په اصل کې چې د ملي پخلاینې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت لخوا له فرانسې او استرالیا سره د طالبانیانو پر سر د خبرو ډاډ ورکوي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې پر خپل پخواني دریز ولاړ دي. د ملي پخلاینې عالي شورا یو چارواکي وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د شپږو طالبانیانو د خلاصون د مخالفت په اړه له فرانسې او استرالیا سره د قناعت په برخه کې پرمختګ کړی دی، خو د ملي امنیت شورا وایي چې د پاتې 320 طالبانیانو د خوشي کول اقدام نه کوي تر هغه چې د افغانستان کمانډوز وکونه د طالبانو لخوا نیوي خوشي سوي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه ورو.
مننه. د ملي مصالحې عالي شورا وایي له بېلابېلو لورو د افغان سولې مذاکراتو ته چمتووالی نیول سوی او ټاکل سوی راتلونکې اونۍ به پیل سي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رهبري ورته له فرانسې او استرالیا سره د وو تنو طالب بندیانو د مخالفت پر سر په خبرو کې پرمختګ سوی او په خبره دوی ته د حال ډاډ ورکړی ده.
مذاکرات شروع کېدل د مختلفو طرفونو نه حوال همدار اغلی دی چې د راتلونکې هفته کې به شروع کېږي. د دغه دو ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تواس کې دی او هغه موږ ته همدومره سنیان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې دا ستونزه به حل.
فرانسې او استرالیا وړاندې د وو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغو هیوادونو ځکه دا مخالفت وکړ چې په خبره یې دغو وو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته مرګزوب له اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ولسمشر ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د نورو مسایلو ترڅنګ د طالب بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. د دغې شورا وایان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې لدی چې دولت د طالبانو 320 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول سوي کمانډویان راخوسی کړي او دا لیکلی چې دا اوس د طالبان پورې اړه لري چې دوی اقدام وکړي او د سولې هڅو ته هغه کومې تمې چې دغه پایلې رامنځته کړي. همدارنګه د ولسمشر محمد اشرف غني مرستیال ویاند دواخان مینپال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دوی له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره چمتو دي، خو چې طالبان یې شرایط ومني.
د افغانستان حکومت په خپله برخه کې اقدامات کړي دي او هغه فنډونه چې په دې برخه کې موجود وو هغه یې لرې کړي دي. ولې طالبان باید په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي او د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم په خپل پخوانی دریس ټینګار کوي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت لوري د ورکړل سوي لیست له مخې زر تنه بندیان آزاد کړي او اوس باید په خبره حکومت پاتې بندیان د لیست په اساس آزاد کړي. زبیح الله مجاهد ټینګار وکړ تر هغه چې دا پاتې ټول بندیان آزاد نه سي دوی به بین الافغاني مذاکرات ونه کړي. نوموړي د فرانسې او استرالیا د مخالفت په اړه وویل چې دوی د افغانانو ترمنځ لاسوهنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي عطاولا لودین ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن د همدې ونۍ په پای او یا هم د بلې ونۍ په پایل کې د دواړو لورو ته پاتې بندیان آزاد سي. بلې سالیسه
ډېره مننه فیروزه عزیزی ول کابل. په اصل کې چې د ملي پخلاینې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت له خوا له فرانسې او استرالیا سره د طالب بندیانو پر سر د خبرو ډاډ ورکوي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې پر خپل پخوانی دریځ ولاړ دي او پاتې 320 طالب بندیان نه خوشي کوي. د سیاسي مسایل شنن کې شیرین خان حبیب را سره له کابل په مستقیم تماس کړي. حبیب صاحب، خبرونه تر شرغ لست، څه فکر کوي چې د څول انجمنو طالب بندیانو پر سر د فرانسې او استرالیا اندیشنو د سولې پروسه څومره اغیزمنه کړي ده؟
سلام سالی سپتاسکا او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. متاسفانه د سولې پروسه لومړی ورځې له ځینو مشکلاتو سره مخامخ و، ځکه هغه لوری چې افغان حکومت په باید د سولې په خبرو کې ګډون یې درلودلی متاسفانه چې حضور یې نه درلود. د دوی د غیاب کې ځینې پرېکړې تر شوې چې هغه پرېکړې په خپل وار کې له مشکلاتو سره مخامخ شوې. زما د معلوماتو په اساس باندې استرالیا او د فرانسې د حکومت چارواکو حتی په رسمي ډول باندې ولسمشر غنی ته مکتوبونه استولي، چې ولسمشر غنی د هغې مکتوبونه له امریکایانو له نورو اړوندو ادارو سره شریک کړي دي، چې متاسفانه له هغوی لخوا هم داسې واضح ځواب یا مثبت ځواب نشته. دا معنی ورکوي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې، هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمایندګۍ، دوی باید دې ته پابند واقع شي وي او دا ستونزه حل کړې وای. تبي چې دا کسان چې بندیان دي ممکن د استرالیایي او فرانسوي ځواکونو په وجلو باندې تورن ووسیږي او حتی محکوم ووسیږي، اما هغه خلک چې خوشی شوي دي هغه افغان ځواکونو د شهادت لامل ګرځېدلي، یعنې ډېری افغان په هغه کې داسې چې افغان ځواکونو شهیدان کړي دي. نو د افغان ځواکونو د دوی د وینو ترمنځ تفاوت نشته. که چیرې د سولې لپاره واقعي لحاظ باندې هڅې کېږي او بهرنیان په یو غږ باندې دغه هڅې ته لبیک وایي، نو ښه خبره دا چې زر تر زره هیڅ یو بهانه پاتې نشي تر څو بین افغاني مذاکرات شروع شي او دغه جګړه چې روانه ده د پاتې کې خلک.
حبیب صاحب، د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې لوی خند د بندیانو په تبادله کې اختلافات شغل سوي چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. امنیت شورا پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کوي چې پاتې 320 طالب بندیان نه خوشي کوي. د ملي پخلاینې علي شورا وایي چې احتمالا بین الافغاني مذاکرې د اونۍ پیلېږي. د سولې مرکزي هیئت وایي چې د پاتې طالب بندیانو پر خوشي کېدو موافقه نږدې سوې ده. دا تناقض ولې په څرګندونو کې سته؟
متاسفانه یو بل تناقض هم موجود دی. کله چې په لومړي وخت کې صدیقي کسان په یاد وی رسنوي ته وویل چې هغه بندیان چې دوی دي پاتې بندیان دي تر اوسه پورې ورسره هغه کسان دي چې مخدره مواد او توکو قاچاق او جنایي جرمونو کې ښکېل کسان دي، نو موږ قطعاً دا خلک نه خوشې کوو. دا د سیاسي بندیانو پر تړاو نه لري. بیا د بهرنیو چارو سفارت وزیر په پریس کانفرنس کې مطبوعاتو ته وویل چې دا کسان دي نړیوالو د فشارونو په اساس باندې خوشې بندیان دي او هغوی نه پرېږدي. بل ځل ولسمشر غني وویل چې نه، دا زما صلاحیت دی. دا هغه ویان دویل چې زموږ صلاحیت دی. دا او د خلیزات دی وینا له مخې چې 3600 بندیان هر کله خوش شول بل افغاني مذاکرات به شروع شي. اوس دغه ټول څرګندول په خپل منځ کې سره لوی تناقض لري او بدلته د ملي مصالحې شورا یو نظر لري، افغان حکومت یا امنیت شورا بل نظر لري. معنا دا چې دلته د کابل کې موجود کوم ټیم چې موجود دی دوی ترمن همغږي لازم نه ستره، اغه همغږي چې دوی باید ولري متاسفانه چې نشته. هر څوک په خپل خواخه باندې او په خپل ځل باندې خپل خبره کوي. په داسې حال کې چې موږ مقابل لوري طالبان وینو، هغه یې اندر یو درې خپل کړی ویلي چې 5000 بندیانو کې یو کس هم کمی بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي، زموږ د لیست مطابق نه بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي. نو موږ ته په کار دغه دي چې ترڅو یو غښتلی او قوي موقف ولرو لازم ده ټول جوانب خبري یو خبره وشي.
بل تاسو د موقف خبره وکړه، مخکې مو اشاره درلوده چې د بهرنی او افغان سرتیری د وینې ترمنځ باید فرق نه وي. چې حکومت د فرانسې او استرالیا په وړاندې مجبوریت لري، نو د مشورتي لوی جرګې پریکړه څه شوی چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو برخه کې کړی وي؟
همدغه ستونزه ده. کله چې مشورتي لو جرګه وختل شو تبي ده چې په خوا د مخکې لدی چې مشورتي لو جرګه خپل پریکړه وکړي، انتقاد دا و چې ګوندي حکومت غواړي په دغه مشورتي جرګه کې یو بل غږ هم راپورته کړي، چې موږ تاسو ولید هغه څه نه و، هغه یو شک و. اما وروسته د مشورتي لو جرګې پریکړه واضحه وه، حکومت مشوره هم دغه وه چې تاسو دغه بندیان خوشې کړي. نو دومره مصارف چې وسول، دومره زحمت کې شول، دا خلک باید پریکړې ته احترام وشي. په داسې حال کې چې په 1999 کال کې د همغه پریکړه لیک چې د مشورتي جرګې په لومړي ځل وکړل شوی وه، 1999 ماده کې واضح ډول باندې حکومت ته مشوره ورکړل شوی وه چې طالب بندیان دې خوشې شي، او له طالبانو وغوښتل شوی چې افغان حکومت زندانیان دې خوشې شي. نو زه فکر کوم چې وخت په وخت باندې وقفې رامنځته کېدل، په یو وخت کې حتی افغان حکومت سره لیست هم نه و چې څوک ورسره دي، طالبانو سره په زندانونو کې افغان حکومت کوم ځواکونه ورسره بندیان دي. د کمانډویانو خبره نه کېدله، کمانډویانو خبره یو څه موده مخکې د نبیل صاحب راپورته کړله، او دا خبره نن کېږي. نو زه فکر کوم چې لازم آمادګي چې باید وای، متاسفانه هغه نشته. او زموږ هیله دغه ده چې د راتلونکي مذاکرات لپاره باید لازم آمادګي او لازم ظرفیت ایجاد شي. موږ باید خبر واوسو چې څه کېږي. اوس کچېرې مشورتي لویه جرګه راغوښتل کېږي، د هغې هدف، د هغې مرام، هغه باید ولس سره شریک شي، او هغې پرېکړې ته باید احترام وشي. اما متاسفانه موږ او تاسو ولیدل چې اوس د فرانسویانو د سیلانو لپاره دا پرېکړه ماتل کېږي. دلته د امریکا هم مسؤلیت دی چې د یو متحد په توګه باندې راشي، له فرانسې او د استرالیا سره وغږېږي، هغوی ته قناعت ورکړي چې موږ په یو داسې مرحله کې استو چې تر څو موږ یو سولې ته ورسېږو، بین افغاني مذاکرات شروع شي، دغه اور بل دی، دا باید مړ شي. او متاسفانه چې د پردې تر شا یو کار کېږي، او مخامخ نور مسایل دا د افغانستان د سولې بهیر پیچلی کوي او حل لارې نه ده.
ډېره مننه. د سیاسي مسایلو شینونکی شیرین خان حبیب و چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو پر لانجه او د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په وړاندې د پراتو خنډونو په اړه یې را سره خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه هم راپور خپرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صاحب څخه اوري.
د ازبکستان یو شمیر تولیدات د نورو هیوادونو په پرتله د افغانستان د بازار لپاره مناسبه او ارزانه تمامیږي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر ازبکستان ته د سفر پر مهال وکړي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوی په مشرۍ تاشکند ته تللی، او د هغه هیواد له سوداګرو او پانګوالو سره د افغان او ازبکستاني سوداګرو د ستونزو په تړاو خبرې کړي. د خبر پاڼې له مخې سوداګرو د خپل ستونزو د هواری په موخه له خغلی اتمر سره خبرې کړي. بانکي خدمات، ګمرکي ستونزې، ترانسپورت، ترانزیت، په قرنټین کې د تګ راتګ ستونزه، سوداګرو ته د ځنګړیو پاسپورتونو ویشل افغان او ازبکستاني سوداګرو له عمده ستونزو بلل شوي. د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې په کلنی ډول 1300 ټنه میوه تولیدېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل دا مهال په کوهستاناتو کې 200 هکتار ځمکه کې د مڼې باغونه جوړ شوي دي. نوموړي ویل چې بڼوال له دې لارې ښه عاید ترلاسه کوي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 9 اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله.
او سمیو بهرنی مسله تعقیبو. په بیلاروس کې چارواکو شاوخوا 50 خبریالان نیولې دي. په دوی کې 16 تنه د ازادي اروپا ازادي راډیو، د بیلاروس او کرنټ ټایم څنګه خبریالان هم شامل دي. اسدالله الدین راپور لري.
دا په بیلاروس کې پر رسنیو د کړې د تنګیدو نوې هڅه بریخي. ټول 50 خبریالان نیول شوې دي. د وی اسنا په نامه د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي یوازې منس کې د اعتراضونو پر مهال 268 تنه توقف شوي. د بلاروس د خبريالانو ټولنې ویلي پولیسو د نیول شوو خبريالانو اسناد کتلی او یو شمیر بیرته آزاد کړی دي. د دغه ټولنې په وینا د دې ډلې څلور خبريالان چې پولیسو ته یې د پلټنې لپاره خپل ټلیفونونه نه دي سپارلي، په ناقانونه اعتراض کې د ګډون په تور محکوم شوي. دغلته دی وسویډنی خبریال د اخراجې دو خبره هم شویده. په نیول شوو خبریالانو کې شپږ تنه د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریالان هم دي چې د بلاروس له څانګې او یا یې هم د ازادي راډیو د روسي ژبې شبکې کرنټ ټایم یا روانو چارو سره کار کاوه. د ازادي راډیو خبریالان اولاد هریدزین، الیس داشچینسکی، علي هرورز زلویچ، اندری رابچک او رومان واسکویچ وړمه ورځ د منسک په دو سیمو کې د اعتراضونو د پوښښ پر مهال ونیول شول چې وروسته بیرته خوشې شول. په دوی کې د کرنټ ټایم یو تصویر اخیستونکی اندری یاروشویچ د هغو څلورو خبریالانو له ډلې دی چې په ناقانونه اعتراض کې د ګډون تور پرې پورې دی. که دا تور ثابت شي نوموړی په حبس یا جریمې محکومیږي. یاروشویچ پخوا د بلاروس د دولتي تلویزیون تصویر اخیستونکی و، خو کله چې وروستۍ ورځو کې د پولیسو د تاوتریخوالي پر ضد سلګونه کارګرو اعتصاب وکړ، دا هم له هغې ډلې یو و چې وروسته یې بیا دنده هم پرېښوده. د توقف پر مهال د ازادي راډیو خبریالان د پولیسو لخوا تلاشي شوي، لپټاپونه او کمرې یې ضبط شوي، د موبایل انځورونه یې کتل شوي او د مظاهرې ضد پولیسو یو عکس ترې لرې شوی. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست ډي سي سندلر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چارواکي له رسنیو سره پراخ خپل سره چلند کوي. د هغې په ټکو چارواکي هڅه کوي چې ان معتبر خبریالان ونیسي او د هغه څه له خپرولو یې راوګرځوي چې په سترګو یې ویني. نور نیول شوي خبریالان د تات، بای، بلاپان، بلسات، تاس، اسوشیتد پریس او یو شمیر نورو رسنیو پورې اړوند دي. په بلاروس کې له تیرو دریو اونیو پر لانجمنو ټاکنو اعتراضونه پارېدلي. هغه ټاکنې چې واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یې د شپږم ځل لپاره په اکثریت رایو بریالی اعلان کړی. اعتراض کوونکي او سیاسي مخالفان دا ټاکنې ردوي ځکه چې د دوی په باور د لوکاشینکا په ګټه درغلۍ پکې شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي چې په پروان کې د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو کورونو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. دغو سیلابونو په کاپیسا، میدان وردګ او نور ولایتونو کې هم خلکو ته زیانونه اړولي دي. احمد هنایش راسره په مستقیم تماس کې دی. هنایش صاحب، په پروان، کاپیسا او پنجشیر کې وضعیت څنګه دی؟ د وروستیو سیلابونو د ژغورنې لپاره عملیات کوم ځای ته رسیدلي؟
دې ولایتونو کې وضعیت همداسې اندېښن دی، مګر په پرواز کې ډېر وضعیت خراب دی، په دې خاطر چې تر اوسه هم ځینې جسدونه تر اوارو لاندې شته او په کاپیسا کې شل کسان وژل شوي ده او نږدې دېرش کسان هم هغه زخمیان دي. خو په پروان ولایت کې عملیات تر اوسه ختم شوي نه ده، په دې خاطر چې تر اوسه جسدونه په اوار ولاندې پراته دی.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال و چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو او د پلټنې د عملیاتو په اړه څرګندونې کولې. بلخوا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو ولایتونو ته مرستې انتقال شوي او ولسمشر لارښوونه کړې چې که چیرې مرستې ته اړتیا وه له ځانګړې بودیجې پرته دي نورې بودیجه هم په واک کې ورکړل شي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړې، نور جزئیات له ده څخه ورو. تورمان صاحب،
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سیلاب ځپلو راوتلو خلکو د سر او د سیلابونو راوتلو خلکو ته د سر او مال تاوان اړولې. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سیلابونه راوتلي دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه سیلابونو کې ټول 155 کسان مړه او 118 ټپیان شوي دي. دوی دا هم وایي چې 290 کورونه بشپړ وران کړی دي او 168 قسمی وران کړی دي. سیلاب ځپلو هم سالیسه په دولت د مرستې غږ کړی دی.
واقعا ډیر زیاتې حالات باندې زیانونه اړولي دي. ډیر خلکو ونی باغونه او همدارنګ د خلکو زراعتي ځمکې تخریب کړې دي. کلونو کلونو یعنی سلګونو کاله د سنگیره د نه پیږي چې دا غران دي، یعنی سیلاب وکړي وکړي.
نوم مین یزک خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زه یو له هغو کسانو یم چې د غسلابونو مو کورونه خراب کړو او دې سره خوا کې زموږ سره نور کلیوالو دغه دوی د سروي دغه نور مزکو ته توان نه واړو. نو زموږ له دولت دغه هیله د لموسساتو م دغه هیله ده چې موږ سره د همکاري وکوي څو زموږ شوي زیانونه بیرته جبران شي او موږ خپل ژوند ته بیرته په عادي ډول باندې دوام ورکو.
سالی صاحب د طبي پیښ په وړاندې دولت وزارت مرستیال محمد قاسم جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایتونو ته د مرستو رسولو لړۍ روانه دي. د معلومات لمخې د مخنه په دې برخه کې دغه وزارت 215 میلیون افغانۍ بودیجه لرله او اوس هر ولایت لپاره 5 تر 2 میلیون نور بودیجه هم ځانګړي شوی او ولسمشر لارخونه کړې کچېرې نورې بودیجه ته هم اړتیاوي ځانګړي دي شي څو دغه خلکو ته په خپل وخت سره مرستي ورسیږي. بل سالس
ډیر مننه اجمل تورمان و چې په بیلابیل ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو او د حکومت د اقداماتو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
وسم نجا سپید کابل چپ رسپونه تا کتنه کوي.
هر څو پرسپانی د څولې پټړاو ورسېو سرګندونو ته اشاره لیکلي د دې پروسې پټړاو معلومات په صادقانه ډول نو شریکيږي. وړاندې په حکومت او طالبانو هم نیوکه شوې چې د څولې د خبرو اترو د زنډې دوه لاملونه له خلکو سره نه دي شریک کړي او د سرمقال لیکونکو په خبره د لامل شوې چې اندېخنې ورستر بل زیات شي. د سرمقال لیکونکو په وینا دواړه لوري بیلابیل نظرونه مطرح کوي او خلک هم لیوالتیا لري چې د او پرځای معلومات ورسره شریک شي. لیکوال وړاندیز کړی چې د دغو ابهاماتو د ختمېدو او راتلونکي ته د خلکو د هیلمندۍ لپاره دواړه لوري باید خلکو سره واضح او روښانه خبرې وکړي چې د خلکو اندېښنې پای ته ورسیږي. هیواد دولتي ورسپانې بیا د سولې په مسله کې د ځنډ موضوع راخیستی او لیکلي چې طالب ډلې یو ځلې بیا د هیلو خلاف د سولې لپاره د خبرو وخت ځنډولی او په قطر کې د دې ډلې لخوا ویل شوی چې ګنې راتلونکي اونۍ به د سولې لپاره خبرې پیل نه شي. د سرمقال لیکونکي په باور شیر محمد عباس ستانکزی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د مولا برادر په مشرۍ طالب پلاوی له قطر څخه پاکستان ته وربل شوی وو او دا ځنډ او خنډ د پاکستانی چارواکو او د طالب پلاوی ترمنځ د بندو دروازو تر شا د وروستیو غونډو پایله ده. ورسپانې ادعا کړې که امریکا څومره هم پاکستان باندې فشار راوړي خو پاکستان بیا هم په ښکاره پر افغانستان یرغل ته زور ورکړی او شیل افغان ځواکونه سره په مخامخ جګړه کې وژل کیږي. هوا دولتي ورسپانی په افغان حکومت هم غک کړی چې د سولې پر ځای باید د پاکستان يرغل په وړاندې ودرېږي او په وینا یې پاکستان په هیڅ ډول په افغانستان کې سولې نه غواړي. د سرمقال لیکونکو په وینا په اصل کې د پاتې سلور سو خطرناکو زندانیانو د خوشی کولو په بدل کې طالبانو ته د دغو زندانیانو کورنیو میلیونونه ډالر رشوت ورکړی او اوس د دغو بندیانو خوشی کول د پاکستان په امر او فشار د طالبانو ستره غوښتنه ده.
ازبکستان کې پروند برېښنا شرکت مشرتابه د ازبکستان له انرژي وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د لاسکلنې پروژې د تړون پر لاسلیک بحث وکړ. خاطر پردیس د دې پروژې په اړه د برېښنا شرکت لویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د برېښنا د پرچاوي ستونزه ولې هر کال تکراریږي.
د اوړي په موسم په اوس کې همدارنګه د شمې په اوس کې موږ د برېښنا د کمښت همیش مخامخ شوې یو. د دې مسلې د حل لپاره فکل چې موږ لن محل پلان لرو د شمې لپاره البته د سولر نست د بمونو د سر لپاره او منځ محل پروژه چې د هغه د متاسفانه چې ځندې له هم وو هغه د ترکمنستان د برېښنا د وصل پروسه ده چې د دوه تر یو شتم په منځنۍ کې به هغه وصل شي. دا واده نورماله کې دوه سره سبب بیرته دغه برېښنا پر سوی یعنی حدا اقل تور سیګه یا هم څه تور سیګه لکه چې موږ په سلی کې دلودل او یا هم په منی.
بلې توحیدی صاحب په دغه تازه اقداماتو کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هم ازبکستان ته یو سفر کړی ولته د ازبکستان هیواد له چارواکو سره د برېښنا د ستونزې د حل په تړاو باندې ځینې پروژې هم د ځینو پروژو تړونونه هم لاسلیک شوې دي. په دغه تړاو کلک زر جزئیات له موږ سره شریک کړئ.
تاکر شوی تو سو د 0 میگاوات او په ظرفیت به او 500 کیلو وات لاین د نیوې قرارداد چې لاسکلم قرارداد دی دا به لاسلیک شي. دغه قرارداد به وشي کولای پرسته قرارداد نه د تقریبا اوس وګره کاری ورځ کې به دا پروژه د افغانستان سره ونخلول شي او دا پروژه به بشپړ شي. دا زرمی ګټه برښنا به افغانستان ته ورغوي چې تر د فرخان نه به دا پیلېږي، پلخومري ته به ختم کیږي او د پلخومري څخه به دا برښنا وصل شي. دا به ان شاء الله چې د پلخومري نه تر کابل پورې په بل سرکټ کې به دا کابل ته وصل شي.
توحید صاحب، دغه پروژې یا دغه تړونونو په لاس لیکولو سره په ټوله کې ټولو هیوادوالو ته څه ډول